من از رادیو زادی شنیدین.
سلامونه، ستړي مشه. افغانستان کې دا مازیګر څلور بجې شوې دي. خبري خبرونه ته مو زه فریده سیال د امیر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمباله اختر کله کوم خبرونه په خبرونه پیلو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نوې مشره ونیت فریزر وای جنسیتي اپارتایډ چې د دې په وینا په افغانستان کې روان دی باید د بشر پر ضد د جنایتونو د مخنیوي په کنوانسیون کې ورزیات شي. مېرمن فریزر چې بین حال کې په ملګرو ملتونو کې د مالټا استازي هم ده، پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان وضعیت د امنیت شورا لپاره خورا زیات ارزښت لري. هغه زیاته کړه چې په پام کې د ملګري ملتونو د بشریت پر ضد د جنایتونو د مخنیوي د کنوانسیون د تعدیل په اړه راتلونکي دوشنبه غونډه وکړي. جنسیتي اپارتایډ هغه اصطلاح ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د ښځو د حقونو فعالانو پر افغان ښځو د طالبانو د محدودیتونو په ځواب کې د هغې د رسمیت غوښتنه وکړه. په کندهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي نامعلومو وسلوالو د دې ولایت په ډنډ ولسوالۍ کې وزوان او د هغې میرمن نوموړی په ډزو وژلی او بیا یې د هغو مړي ته ورچولی دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ رسنیز دفتر پرون په یو بیان کې وویل چې د دې پیښې په اړه پلټنې روانې دي. په بیان کې راغلي دي چې د دې پیښې انګیزه تروسه معلومه نه ده. یو ورځ وروسته لدې چې طالبانو په افغانستان کې د دوه امریکایي وګړو په ګډون د یو شمیر بهرنۍ وګړو نیول کېدل تایید کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د امریکایي وګړو په اړه اندېښنه وښوده. ماتو میلر پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې دوی د طالبانو له ډاډ سره سره د امریکایي بندیانو د روغتیا لپاره اندېښنه لري. ښاغلي میلر ټینګار وکړ چې د دې کسانو د خوشي کېدو لپاره هڅې به دوام وکړي. د طالبانو د حکومت ویان سبی الله مجاهد پرون وویل د دوی حکومت دوه امریکایان له قانون څخه د سرغړونې په تورنی ولیدی. اغلی مجاهد د نیول شو کسانو هویت و نه خود خو ویل هر څوک چې افغانستان ته راځي باید د دې هیواد قوانینو ته درناوی وکړي. امریکایي چارواکو له دې مخکې په افغانستان کې د خپل وګړو د نیول کېدو خبر ورکړی وو، خو ویلي وو چې دا کسان بی دلیل نیول شوي دي. د ایران ولسمشر په سوریه کې د دې هیواد پر قونسلګرۍ د اسرایلو د برید په وړاندې د غچ اخیستو خبرداری ورکړی دی. ابراهیم رئیسی نن د ولسمشر د دفتر پر ویب پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې دا حمله به بې ثوابه پاتې نه شي. د سوریې په پلازمینه دمشق کې د ایران پر قونسلګرۍ د اسرایلو په پرونی برید کې د سپای پازاران انقلاب سواک یو قومندان محمد رضا زاهدي، د هغه مرستیال جنرال محمد هادي حاجی رحیمی او پنځه نور افسران وژل شول. په برید کې د ایران د قونسلګرۍ ودانۍ هم نړیدلې ده. ایران چې پر ایرانی اسرائیل چې پر ایرانی اهدافو د حملو په اړه په اسانه تفسیر نه کوي، د دې پیښې په اړه یې الله څویلو ډډه کړې ده. په برېټانیا کې ډېره د سوریې د بشري حقونو ډلې ویلي دي چې په دې برید کې دوه سوریایي وګړي هم وژل شوي او د قونسلګرۍ دوه ساتونکي ټپیان دي. په سوریه کې د ایران سفیر حسین اکبری هم اسرائیلو ته په همدې کچا د لا جدي غچ خبرداری ورکړی دی. او په غزه کې د اسرایلی پوځیانو په هوایي برید کې د یو خیریه بنسټ لږ تر لږه وو کارکوونکي چې درې ترې د استرالیا، برېټانیا او پولندي وګړي، یوې د امریکا او کاناډا دوګونی تابعیت لرونکي او دوی فلسطینیان دي وژل شوي دي. د نړۍ د مرکزي پخلنځي په نوم د موسې ویلي د کارکوونکو د موټر کارواني سره لدی چې د موسې بیرغ درلود او د اسرایلو له پوځ سره همغږي کړي وه، بیا هم د غزې په مرکزي سیمه کې دیرل بلح کې پنخه شوه. د خیریه ټولنې غزې ته د سمندر للارې شاوخوا سل ټنه خواړه راوړي وو. د ټولنې مشر ایری ګور ویلي دي چې دا نه یوازې پر دوی بلکې د بشري مرستو پر هغو ادارو حمله ده چې د نړۍ په ډیره ناوړي وضعیت کې هلته چې له خوړو څخه د وسلې په توګه کار اخیستل کیږي کار کوي. د اسرایلو پوځ ویلي دي چې د دې خوشنوونکې پیښې په اړه پلټنې کوي.
تاسیز مخک لا ساتي رادیو نوري دا ساتي رادیو خبرونه اوس تل روش ساته دوام لري. تاسو هر لشپګو د مخام تر شپګو په لندو څخه پوندو نسی ویش او 25 متر او د مخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ صفه د لشپګ نوي وړاندې خبرونه کې را سره د مصالحې باندې دل شي.
و
وړاندې به په دې اړه سره جزئیات واورئ چې نړیوال وزل بیا په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته اندېښنه ښودلې ده. دا چې په ملګرو ملتونو شورا امنیت شورا کې کله به د افغانو ښځو د وضعیت په اړه بیا خبرې اترې کېږي، په دې اړه درته وروسته جزئیات لرو. روسیې د دغه هیواد د ترهګرو سازمان له نوملړ څخه د طالبانو د نوم په ایستلو غور کوي. دا چې ولې روسیه غواړي د طالبانو حکومت د ترهګرو له نوملسته وباسي، په دې اړه وړاندې درته جزئیات لرو. په دې به هم سره واورئ چې اختر نږدې ده او خلک ورته آمادګي نیسي.
خلق اختر ته تیاری نیسی، د اختر په ورځ باندې دوی دسترخوان لري، دسترخوان واره په دسترخوان باندې میوي او افغانانو دود دسی یو د بل کورونه ته ځي د اختر مبارکي لپاره. هلته یو ګلاس چای ورسره چش
وړاندې په دې اړه را سره نور جزئیات هم واورئ. او په دې اړه باندې چې تاسو خپل اختر ته سمادګی نیولې او تفصیلي راپور هم شته، د میدان وردګ ته ور شو دا چې پسرلی د هلته خلک ونی کری، خو دا چې کمی ونی ډیری کرل کیږي.
خلق زیات راځي، زخت زیات خلق راځي، ارق نو نیالګای چی خلق وړي، زیات عمل کړي، ګلاس وړي، زردالو وړي.
نشوی دغه ونه په افغانستان کې څومره پایله ورکړي په دې درته جزئیات لرو. نور مطالبه مشتملتیا مغاړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نوی دورې مشره په افغانستان کې له ښځو سره روان تبعیض ته اشاره وایي. د جنسیت پر بنسټ تبعیض دی، د بشر ضد جرمونو د مخنیوي او مجازاتو په کې لوستون کې شامل شي. بنتسا فریزر چې پرونی رسنیو سره خبرې کولې ویل افغانستان مهم دی او د دې وخت را رسیدلې دی چې باید جنسیت یا اپارتایډ د مجازاتو په کې لوستون کې شامل شي. د امنیت شورا مشره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوی ځانګړي استازي په توګه باندې ټاکل شوی دی چې زره ترجره به خپل کار پیل کړي. تفصیل امید ظاهر مال نورو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نوی دورې مشرا وینسا فرایزر وایي جنسیتي اپارتاید چې د نوموړي له قبل افغانستان کې هم روان دی، باید د بشر ضد جرمونو د مخنیوي او مجازاتو په کنوانسیون کې شامل شي. نوموړي چې په ملګرو ملتونو کې د مالټا هیواد دایمي استازي هم ده، افغانستان د امنیت شورا لپاره مهم وباله، خو په دې هیواد کې د روان وضعیت د سمون غوښتنه وکړه. د امنیت شورا دورې مشرې د طالبانو حکومت لخوا له ټولنې د افغانستان د نیمایي نفوس یعنی نجونو او ښځو ګوښه کولو ته په اشاره دا یو ناممکن کار وباله.
د افغانستان په اړه مالټا د یو ملاتړي په توګه واقعا باور لرو چې دا ناممکن ده چې داسې یو هیواد ولرو چې 500 سلنه نفوذ په بشپړه توګه ګوښه کړل شوی وي. موږ فکر کوو چې دا وضعیت باید اصلاح شي.
ونیسا فرایزر د هم ویل چې د دوشنبه په ورځ به امنیت شورا کې د بشر ضد جرمونو د مخنیوي او مجازاتو کنوانسیون د مساوي دي د تعدیل په اړه غونډه او بحث وشي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ورې مشرې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي اساسه پټاکل کې دوه هم ټینګار وکړ، خو زیاته یې کړه تر دې دمه په دې اړه کوم ځانګړی اقدام نه ده شوی. د طالبانو حکومت تر اوسه په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید د پلي کېدو په اړه د ملګرو ملتونو د دورې مشرې څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی. خو د طالبانو حکومت سره له دې چې افغان نجونې او ښځې د تعلیم او کار په ګډون سیاست او ټولنیز مشارکت څخه منع کړي، تل ادعا کړي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقونه خوندي دي. هغه ادعا چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بشری حقوقو شورا د بشری حقوقو ملاتړو بنسټونو افغانانو او آن د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي همکاري کوونکو فرایدون سینری اوغلو پر راپور کې هم ننګول شوې ده. په افغان جنو خوځو د طالبانو په ډیر شمیر بندیزونه د دې لامل شوی چې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا د کارپوهانو په ګډون د بشری حقوقو ملاتړي سازمانونه او د افغانستان د انتقالي عدالت د همغږي ډله له ملګرو ملتونو وغواړي چې افغانستان کې جنسیتي اپارتاید په رسمیت وپیژني او ترڅنګي د جنسیت پر بنسټ تبعیض د بشر ضد جرمونو د مخنیوي او مجازاتو په کنوانسیون کې شامل کړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
روسیا د دغه هیواد د ترهګرو سازمانونو له نوملړ څخه د طالبانو د نوم په ایستلو غور کوي. د روسیې تاس خبري اژانس د دوشنبه په ورځ د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت په حواله د خبر خپور کړی دی. هممهاله یو شمېر سیاسي کارپوهان او پخواني ډیپلوماټان بیا وایي روسیې هڅه کوي له طالبانو سره د ښو اړیکو په لرلو د اسلامي دولت ډلې د ایشتو خراسان څنګه پر ضد جګړه وکړي، څو خپل او د منځنۍ اسیا د هیوادونو امنیت ډاډمن کړي. تفصیل به درته ورکړي.
د د روسیې تاس خبري اژانس د دوشنبه په ورځ دغه هیواد بهرنیو چارو د وزارت په حواله راپور ورکړی چې روسیه د ترهګرو سازمانونو له نوم لړ څخه د طالبانو د نوم ایستلو غور کوي. د تاس خبري اژانس د راپور له مخې دا موضوع د روسیې د بهرنیو چارو وزارت، عدلیې او نورو تخصصي بنسټونو لخوا څېړل کیږي او وروسته پریکړه به دغه هیواد لوړ پوړي سیاسي مشرتابه کوي. درې میاشتې مخکې د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې دغه هیواد د سترې محکمې د پریکړې او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک پر بنسټ قزاقستان طالبان د ترهګرو ډلو له نوملړ څخه ایستلي دي. طالبانو له یادې پریکړې هرکلی کړی و، که څه هم د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې د ترهګرو ډلو له نوملړ څخه د طالبانو د ایستلو او د هغوی د حکومت په رسمیت پیژندلو پریکړه یې نه ده کړې، خو د قزاقستان د دغه اقدام هرکلی یې کړی و او ویلي و چې دا مسله د قزاقستان د چارواکو او طالبانو د حکومت ترمنځ د خبرو پر پراختیا مثبت اغیز کولی شي او د سیمې د امنیت د ساتلو او د تروریزم او نشه یي توکو د جرمونو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ګډو هڅو لپاره دوه اړخیز باور پیاوړی کوي. بلخوا د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم تیره ورځ سیمه ییزو رسنیو ته ویلي و چې د طالبانو سرویس چارواکي لا هم د ملګرو ملتونو، امریکا او اروپایي ټولنې په تور لیست کې دي او په څه باندې دوه نیمو کلونو کې چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلی، نه یوازې دا چې د دوی د مشرانو نومونه له تور لیست نه دي ایستل شوي، بلکې د څو نورو چارواکو نومونه یې هم په دغه نوملړ کې شامل شوي دي. هممهاله یو شمیر سیاسي کارپوهان او پخواني ډیپلوماټان وایي روسیه یو له هغو هیوادونو ده چې هڅه کوي له طالبانو سره د ښو اړیکو په لرلو سره د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې پر وړاندې مبارزه وکړي. د دوی له ډلې سیاسي کارپوه طارق فرهادي آزادي راډیو ته وویل
د روسیې، امریکا او چین یوه پالیسي ده چې دوی طالبان او داعش تفکیک کړي او غواړي له طالبانو سره ښې اړیکې ولري، څو چې داعش خراسان څانګې پر وړاندې په جګړه کې ټولیز بریالیتوب ترلاسه نه شي. په دې صورت کې د روسیې د تروریستي سازمانونو له لیست څخه د طالبانو ایستل په نوره اسانتیاوې رامنځته نه کړي او د روسیې لخوا د طالبانو په رسمیت پیژندلو لامل
بنشي.
له بلې خوا په ایران کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ عزیز معارج وایي له طالبانو سره د روسیې د اړیکو یو مهم هدف د روسیې او د منځنۍ اسیا د هیوادونو د امنیت ټینګښت او د سیمې له پرمختګونو خبرتیا ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل روسیه ښایي طالبانو ته ښه امتیازات ورکړي، خو طالبانو ته پکار ده چې د افغانستان د ګټو لپاره یې وکاروي.
کیدای شي روسیه نور هم زیات امتیازات طالبانو ته ورکړي، مګر که چیرې طالبان وکړي سي له داسې فرصتونه ګټه پورته کړي او ښه یو بلانس سیاست د شرق و غرب په سیالیو کې جوړ کړي، او که چیرې خدای نخواسته ونه سي کړلی او داسې سیاستونه مخته بوځي چې پکې بریالي نه سي، بیا نو کیدای سي د شرق و غرب په سیالیو کې له دې نه ډار ده چې افغانستان بیا یو ځل بیا قرباني ورنه کړي او قرباني نه سي او ملت په دې کې تاوان ونه کړي.
تر دې وړاندې روسیې د مسکو فارمټ او یو شمیر نورو غونډو کې د طالبانو کوربه توپ کړی، له طالبانو سره خپلې اړیکې ساتلې او په مسکو کې د افغانستان سفارت دوی ته سپارلې او د طالبانو سیاسي استازولي هم منلې ده. د طالبانو حکومت د 2020 کال په اوړي کې پر افغانستان له بیا ځلي واک ترلاسه کولو وروسته د نړۍ له هیوادونو سره د اړیکو غوښتونکي دي، خو تر اوسه د دوی حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
راپور کې مو اوریدل چې روسیه په دې غور کوي چې د طالبانو نوم د ترهګرو سازمانونو له نوملړ څخه وباسي. بل پلوه بیا د طالبانو مشر حکم کړی دی چې نور دې له دولتي کارکونکو څخه د تقاعد معاش نه اخیستل کیږي. دا چې ولې تفصیلي په دې راپور کې اورو.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د مالی وزارت ته حکم کړی چې د ټولو دولتي کارکونکو له معاش څخه نور د تقاعد پیسې وانخلي. د طالبانو د مشر د حکم پر اساس د روان 1403 لمریز کال لومړۍ میاشتې څخه د ملکي او پوځي کارکونکو له معاشه د تقاعد لپاره پیسې نه اخیستل کیږي. کسم په کندهار کې د ملا هیبت الله اخونزاده له دفتره دا حکم د حمل په لومړۍ نیټه صادر شوی، خو پرون رسنی شو. په حکم کې د مالیه وزارت ویل شوی چې د ټولو برحاله ملکي او پوځي مامورینو د ګمارنې نیټه، د کار موده او د تقاعد لپاره ټاکل شوی پیسې معلوم کړي او دوی ته په اړه معلومات ورکړي. د طالبانو مشر دا حکم په داسې حال کې صادر کړی چې د افغانستان د متقاعدینو ټولنه وایي له درو کلونو راهیسې متقاعدینو ته معاش نه دی ورکړی شوی. بابودین یو له هغو متقاعدانو څخه دی چې وایي نږدې درې کاله کیږي چې تقاعدي نه ده ورکړل شوې.
تقریبا درې کاله کیږي چې موږ ته چا خپل حق نه ده راکړی، حقوق هم پاتې دي. نو هغه مشکلاتونه چې په دغه درې کالو کې په موږ باندې تیر شوي ټولو ته معلومه دي. د کار زمینه موږ لپاره مساعده نه ده، سپینګیري او کار نسو کولای. په کور کې مشکلات لرو، ګرچې په مختلفو وختو کې موږ ته وعدې راکول کیږي چې اساسو حقوق درکول کیږي، اما تقریبا دریم کال ده چې موږ خپل حق ترلاسه نه کړو.
د متقاعدانو د ټولنې مشر افندي سنگر ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو حکومت شمنه کړې و چې په لنډ وخت کې به د متقاعدانو معاش ورکړي، خو دا د میاشتې وزي، مګر د دوی د تقاعدې د حق درک نشته. هغه زیاتوي
نن په ټول افغانستان کې غریب ترین قشر چې زه وګورم هغه متقاعدین دي، ځکه چې د دې درې کلو کې یو رپی هم د ته چانه د ورکړې او بل امکانات د کار کولو نه لري. د متقاعدینو د حقوق په خاطر باندې جناب مجاهد صاحب هم خبرې کړې وي، موږ ته وعده راکړې و چې تر هتل د شیخ صاحب ته هغه چې امضا سول کارونه خلاص دي او ان قریب باید په دې وختو کې د متقاعدینو حقوق توزیع کیږي. ولې دغه هغه کې وعده کوم ته تقریبا شپږ و میاشتې تیرې شوې چې دا حقوق توزیین سول موږ ته.
شغل سنگر ازادي رادیو ته هم دراز ول چې په تیرو دریو کلونو کې ډیرو متقاعدینو سخت ورځې تیری کړي او په ژمي روژه او اختر کې له ستونزو سره مخامخ وي.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. ایراني چارواکو د سوریې په پلازمینه دمشق کې د ایران پر قونسلګری د حملې پر وړاندې نن سخت خبرګون وښوده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د سویس شارج دفتر چې هیواد د امریکا د ګټو ساتنه کوي زار کړه. ولسمشر ابراهیم رئیسی ژمنه وکړه چې د اسرایلو د برید به بې ځوابه پاتې نه کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په دمشق کې د ایران پر قونسلګری په برید کې د سپاهي پاسداران د یو شمیر جګپوړو افسرانو له وژل کېدو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د سویس شارج دفتر چې سفارت د امریکا د ګټو ساتنه کوي احضار کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان نن سهار پر ایکس شبکې د دې خبر د ورکولو ترڅنګ لیکلي چې د اسرائیل د صهیونیستي رژیم د ملګري په توګه د امریکا دولت ته یو مهم پیغام ولیږه. عبداللهیان وویل د سویس شارج دفتر ته د احضار پر مهال وویل چې امریکا باید ځواب ووایي. ایرانی چارواکی وایي چې دا برید د نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو له اصولو څخه سرغړونه ده او په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي د دې پیښې په اړه د بحث لپاره د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې. د سوریې په پلازمینه دمشق کې د ایران پر قونسلګری په پرونی برید کې چې ویل کېږي اسرائیلو ترسره کړي، د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک یو قومندان محمد رضا زاهدي، د هغه مرستیال او پنځه نور افسران وژل شوي دي. په برید کې د ایران د قونسلګری ودانۍ هم نړیدلې ده. د ازادۍ رادیو فردا څنګه په یو راپور کې د سرچینو له قوله لیکلي دي چې وایي زاهدي د سپاهي پاسداران د هوایي ځواک پخوانی قومندان او د قدس ځواک له مهمو غړو څخه و چې په سوریه او لبنان کې د دې ځواکونو مشري کوله. په عین حال کې ولسمشر ابراهیم رئیسی نن سهار په یو بیان کې د ایران پر قونسلګری برید ړوند ترور وباله او ویل چې د اسرائیلو دا برید به بې ځوابه پاتې نشي. اسرائیل چې پر ایرانی اهدافو د حملو په اړه په اسانه تبصره نه کوي، د دې پیښې په اړه له څه ویلو ډډه کړې. په همدې حال کې د اکسیوس په نوم ویب سایټ د یو امریکایي چارواکي له قوله خبر ورکړی چې وایي متحدو ایالاتونو تهران ته ویلي دي چې د اسرائیلو په دې حمله کې لاس نه لري او په اړه هیڅ نو خبر. د اکسیوس په لیکنه د ولسمشر جو بایدن دولت اندېښنه لري چې د اسرائیلو برید به په دې سیمه کې د کړکیچ د پراخېدو او پر امریکایي ځواکونو د ایران د پلوي ډلو د نورو حملو باعث شي. له بلې خوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې د اسرائیلي چارواکو او د سپاهي پاسداران د یو غړي له قوله لیکلي دي چې وایي په هغه ودانۍ کې چې اسرائیلو په نښه کړه په غزه کې د جګړې په اړه د ایران د استخباراتي چارواکو او فلسطیني وسلوالو غونډه جوړېدونکې وه. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې د اسلامي جهاد د فلسطیني ډلې او د غزې د نورو وسلوالو ډلو غړي چې ایران یې ملاتړ کوي په دې ودانۍ کې راټول شوي وو.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د
کندز ښار یو شمېر دوکانداران وایي چې د اختر په رانږدې کېدو سره د خوراکي توکو د پیر او پلور بازار ښه تود شوی او د تېر کال په مقایسه سږ کال په ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه هم زیاته ده. د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي که څه هم د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو سره اخترونه د پخوا په شان په شور او شوق نه لمانځل کېږي، خو بیا هم خلک د اختر لپاره سوداوي کوي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د کندز ښار یو شمېر دوکانداران وایي د تیر کال په مقایسه سږ کال د خوراکي توکو د پیر او پلور بازار ښه تود دی. د نوموړي ولایت یو شمېر دوکانداران وایي چې د تیر کال اختر په پرتله سږ کال د دې ولایت اوسیدونکو د اختر لپاره ښه چمتووالی نیولی او له امله یې د خوراکي توکو بازار ښه تود دی. د یاد ولایت د چای فروشۍ د راستي او دوکاندار احسان الله نظري ازادۍ راډیو ته وویل
اور د کلچا مې خران روغان
د اختر پر نږدې کې دوسره خلک راځي د کلچو لپاره وړو غوړي بوره امدار از میوه لکه ممیز پسته بادام نخود چاکلیټ شربيره او نور خوراکي توکي اخلي. الحمدلله سش کال د خوراکي توکو د پیر او پلور بازار شدی.
احمد جاوید عثمانزی چې د کندز ښار د چای فروشي راسته کې دکان لري د هم وای د تیر کال په توپیر ساش کال د پیرودونکو شمیر زیات شوی دی.
الحمدلله شکر کاروبار هم ښه دی، خرید و فروش هم ښه دی، نرخونه هم ښه دي. د کشمش نه نیول تر ټول شیانو پورې بیدون د چاکلیټو نه خپل وطن دی. پروس کال نه سا کال ډیر ارزانی ده. سیاسر هم شته فیلن اوس ټول سړیا نه ځي.
پر دوکانونو سربیره ان د چینی فروشۍ او د هندوانو په راسته کې هم د واټونو تر غاړو لاسي سوداګرو رنګارنګ میوې کلچې او شیرنیبابې وډلې دي او له امله یې د ښار بڼه هم ورسره بدله شوې ده. خالدین چې د کندز ښار د هندوانو راسته کې د سړک تر غاړې خوراکي توکي پلوري هغه وایي
پارسال که د کمې نرخه پایین شته یک کیلو پسته 950 بود. له
تیر کال په مقایسه سش کال نرخونه راټیټ شوي دي. پروسه سش کال یو کیلو پسته په 950 افغانۍ وه او سش کال یو کیلو پسته 200 افغانیو ته راټیټه شوې ده. همداسې د نورو خوراکي توکو نرخونه هم راټیټ شوي دي.
د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي هم وایي چې د تیر کال په مقایسه سږ کال په بازار کې ښه ګڼه ګوڼه ده، ځکه هر ورځ له بېلابېلو سیمو خلک د کندز ښار ته د اختر سودا رانیولو په خاطر راځي، تر څو د اختر په ورځو کې د خپلو دوستانو د راتګ لپاره د دسترخوان ترتیب برابر کړي. د یاد ولایت یو اوسیدونکي رحمت الله مظلوم ازادۍ راډیو ته وویل
ټول افغانستان کې همدغه انانات دي، همدغه دود ده سي خلک اختر ته تیاری نیسي. د اختر په ورځ باندې دوی دسترخوان لري، دسترخوان واره په دسترخوان باندې میوي او افغانانو دود داسې یو د بل کورونو ته ځي د اختر مبارکي لپاره، هلته یو ګلاس چای ورسره څشي او همدې په خاطر باندې ټول خلک لګیا د خپل امدګیان نیسي.
مصطفی چې له چهاردرې ولسوالۍ څخه د کندز ښار ته د اختر سودا رانیولو په خاطر راغلی دای هم ورته خبره کوي.
خرید ته پر راغلی سه دا میوه میوه دغه شی بس د اختر ته پر سره برابر وو. الحمدلله تر پروش کل تر اختر د وس الحمدلله د اختر ډیر ارسه برابر دی او به کم میخه سره قیمتونه برابر سوی دي، نرخونه هم وسک شته سوی دي.
د کندز ولسونه هم د افغانستان د نورو ولایتونو وسیدونکو په څیر ځان ته خاص اختریز دودونه درلودل، ځکه د اختر په ورځو کې به ځوانانو میلې جوړولې، هګۍ به جنګولې، د موسیقي مجلسونه به جوړول او اټنونه به کول. خو د طالبانو له لوري د وضع شوو محدودیتونو له امله دغه دودونه محدود شوي او ان له منځه تللي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ښه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دال او کاغذ نه ما ود ازادي رادیو ته د سترو نور می دال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د میدان وردګ ولایت یو شمېر بزګران او خلک وایي سکال په دغه ولایت کې وروستۍ ورښتونو ته هیلې زیاتې شوې دي او دوی د باغونو جوړولو ته مخه کړې ده. د دې ترڅنګ د مرکز میدان ښار نیال پلورونکي وایي د تیرو کلونو په پرتله سکالې فروشات زیات شوي او خلک زیات نیالګي اخلي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار او ولسوالیو کې وروستۍ ورښتونو د بزګرانو هیلې را ژوندۍ کړي. د پسرلی موسم پراتګ او د ګلانو په غوړېدو سره د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې ګڼو بزګرانو د باغونو جوړولو ته مخه کړې. دا د څلوېښت کلن محمد علي دی او د مرکز میدان ښار اوسېدونکي دي چې د خپل د مړو د باغ د ونو په شاخبروي مصروفه دي تر څو په راتلونکي کال کې ښه حاصلات ترې ترلاسه کړي. د سژني کال ته څه اندازه هیله من دی او اوس پلان لري چې د زرو نورو نیالګیو یو بل باغ هم جوړ کړي، ځکه دی وایي وروستیو کې سږ کال ښه ورښتونه سوي او هیله لري چې کال به څه اندازه آباد وي.
پړم چې نیالګي واخلم کېنوم، نو کېدای شي زه پلان د زرو نیالګیو لرم چې کېدم، ځکه چې ډېره ښه آبادي راغلې ده، ډېر ښه امنیت راغلی ده او ډېر مثلا اوسالی ده.
محمد خالد په مرکز میدان ښار کې د تیرو کلونو په څیر سږکال هم پسرلنی د نیالګیو د پلورلو هټۍ خلاصه کړې او بیلابیل ډول نیالګي په کښې کې پلوري. دی وایي سږکال د نورو کلونو په پرتله بزګران زیات نیالګي ورڅخه پیري.
خلک زیات راځي، زښته زیات خلک راځي، ارق نوی نیالګی چې خلک یې وړي، زیات املوک وړي، ګیلاس وړي، زردالو وړي او خلک زښته زیات راځي، زیات نیالګي وړي. هرې خوا ته وردګو ته داسې بیسودو خوا ته زیات ځي، همدغه لنډو منطقو کې دغه ځای ته هم زیات نیالګی وځي.
محمد خالد زیاتوي چې سږکال په میدان وردګو کې د نیالګیو د پلور هټۍ زیاتې سوي او ګڼو بزګرانو اضافي نیالګي ښار ته د پلور لپاره راوړي دي. قید محمد بیا په همدې ښار کې د نیالګیو یو بل پلورونکی دی. دی بیا وایي چې سږکال په دغه ولایت کې د نیالګیو قیمتونه راټیټ سوي او دوی زیاته ګټه نسي ترلاسه کولی،
ځکه چې یو نیالګی چې اوس ته بزغلی مه نه اچوې که نه، دا به بیا ته تر وړي پورې تر بیا کېسې دا غټ سي او دا به ته پیوندې، بیا یو کال هغه بل هم پاتې کېږي که نه، چې دوه یو کلان سي بیا دغه پسرلي ته به بیا قیچي کوي چې پیوند دی، که سږ کال چې پیوند که کال پسرلي ته به یې قیچي کوي مثال د خبرې بیا هغه بل کال ته خرڅېږي درې کاله، هغه نه دلته په پنځه شپېته روپۍ بیا څوک اخلي، دلته یا په شل روپۍ یا په دېرش روپۍ خرڅېږي، مصرف یې ډېر ده خو فروش یې بیا کم ده، ګټه یې کمه ده که نه، خو بیا هم خلک کار نه لري، مجبور دي څه وکړي، نو همدغه دغه تمه ده چې زه یو پنځه روپۍ به چې پیدا کړي.
په ټوله کې د دغه ولایت د بزګرانو غوښتنې دا دي چې حکومت یې ورته بندونه جوړ کړي او دغه راز سړې خونې دې ورته جوړې کړي.
مڼې چې موږ ساتو دا بیخي ارزانه خرڅېږي او د موږ نور شغل نشته، همدغه کار کسب و کار هم ده، نو دا چې یا اصل وکړي او بیا خرڅ یې نشي بازار پیدا نه کړي، دا د موږ د ژوند کفایت نه کوي. موږ له دولته غواړو چې موږ ته سرخانې جوړې کړي،
سړې خونې موږ ته جوړې کړي، د زراعت اصلاح شوي تخمونه، د دواګانې د موږ زیرې ضرور دي، دوه په خپل وخت باندې دواګانې باید موږ ته راکړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې دغلته د چاپیریال ساتنې ریاست او ښاروالۍ له لورې د یو میلیون نیالګیو د کښېنولو لړۍ پیل شوې وه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو زه نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلي نه خبرې کوم. د ارغنداب ولسوالۍ له سپیتاو کلي تر سردری کلي په همدې مبینی مسیر کې سي پنځوس لحم اضافه کلي تقریبا له زرو اضافه مسجدونه پراخ ساحه لري، زیات وګړي ژوند کوي، په همدې ځای کې هیڅ کلینیک وجود نه لري. د افغانستان اسلامي امارات او اړوند چارواکي دي لطفا خپل مسؤلیت ادا کړي، همدغو پنځوسو کلو او زرو مسجدونو پراخه پرنفوذه ساحې ته سي له سپیتاو تر سردري کلي پورې په همدې مابیني مسیر کې دي لطفا د یو کلینیک فعال کړي. زموږ همدا ډیر کلی ډیر وګړي سي صحي خدماتو ته لاسرسی نه لري، همدلته به مکتب له کمه یې، همدلته به سړک له کمه یې، همدلته به نور هغه اړین څه سي باید موږ ورته ضرورت لرو هغه به له کمه یې، هغه دې نه یې، خو لطفا همدا زموږ روغتیا هم زموږ د ماشومانو د همدغو ښځو د همدغو مریضانو د تداوی مخه دي ونسي او دی دی په همدې مابیني مسیر کې یو کلینیک جوړ کړي تر څو دا هیوادوال له صحي خدماتو برخمن سي. نبی الله زابلی د پیغام د نشر په هیله.
پیران احمد لغمانه هم دا او د لغمان لشنګ ولسوالۍ ورڅدون کيم او د پخوانی امنیتي ځواکونو سرباز يم او دا کم چې دوه کې دغه د افغانستان خلکو په سر سودا شي او د ملت په سر او دا یو باطل پروتو دا د باطل د ان شاء الله چې دغه نو بعد روزین ان شاء الله چې افغانانو باندې به وصول او ارامي جون راځي او ټول زمونږ هغه خوندې ورونه به بیرته درسو تعلیم ته به مخه کوي او دغه پاسیب چارواکو نه دغه غلطي وشوه او د امریکایانو دا حکومت نیغ په نیغه دغه 5000 زندانیان چې خوشی کړ او دا زمونږ حکومت دی منظور دغه و چې دا حکومت به سقوط شي ان شاء الله دا دغه دا دفعه به افغانان خپله تصمیم نیسي